السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم په پیل کې د دې سات مهم خبرونه د افغانانو یو اتوبش کسي زړه دل چې په جرمني کې د پناه غوښتن لیکونه منل شوی او د چهارشنبه پر ورځ د سپتمبر په 13 د پاکستان څخه جرمني ته ورسېده. د جرمني د پی خبري اژانس راپور له مخې په دې ډله کې هغه 15 تنه هم شامل دي چې څو میاشتې په پاکستان کې تیرې کړي او د ویزې انتظار یې چې بالاخره د جرمني یوې اداري محکمې د هغوی د شکایت غوښتن لیک ته مثبت ځواب ورکړ او جرمني ته د تلو اجازه یې ورکړه. د جرمني د کورنیو چارو وزارت په وینا دوی د خپلو کورنیو غړي چې 14 د کم عمر لرونکي دي هم له ځان سره جرمني ته بیولي دي. له اسلام آباد څخه د ډي پي خبري اژانس د خبريال د راپور له مخې دغه افغانان په یوه مسافر وړونکي الوتکه کې لومړی استانبول او له هغه ځایه د جرمني هانوور ښار ته رسېدلي دي. تر دې مخکې د روان سپتمبر میاشتې په پیل کې 40 افغانان چې په جرمني کې د پناه اخیستو پړاوونه په محکمه کې بشپړ شوي وو هغه هیواد ته رسېدلي وو. د راپور له مخې په اوس وخت کې له 2000 زیات افغانان په پاکستان کې جرمني ته د تلو په تمه دي. 2500 نور چې جرمني ته د تلو لپاره انتظار است له پاکستان نه بیرته افغانستان ته استول شوي دي. طالبانو په کابل کې د مخدره توکو د خرڅلاو په جرم 12 کسان په درو وهلي دي. د طالبانو سره محکمې پرون په خپل اکس پاڼه افغاني ټویټر کې اعلان وکړ چې دا کسان د زیکپ او کا ټابلیټونو، الکولي مشروباتو او چرسو په ګډون د مخدره توکو د قاچاق او پلور په جرم په درو وهل شوي دي. د طالبانو د سترې محکمې په وینا دا کسان له 15 څخه تر 15 درو او له 6 میاشتو څخه تر 3 کلونو پورې په بند محکوم شوي دي. طالبانو د خپلې د 4 کلنې واکمنۍ په موده کې په سلګونو نارینه او ښځینه په عام محضر کې په درو وهلې دي. په افغانستان کې د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت د اګست په میاشت کې وویل چې طالبانو سکل د اعدامونو او بدني سزاګانو کارول دوه چنده کړي دي او د هغوی د سمدستي بندولو غوښتنه یې کړې ده. د امریکا مرستیال ولسمشر جی ډی وینس او د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د روسیې په وړاندې د ولسمشر ډونالډ ترامپ پر نوي سخت عامه دریځ ټینګار وکړ او تورې پورې کړ چې موسکو په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو او د وینې تویدو د بندولو لپاره کافي هڅه نه کوي. وینس د چهارشنبې په ورځ وویل چې ترامپ داسې احساس نه کوي چې دوی موسکو د جګړې د پای ته رسولو لپاره کافي هڅې کوي. کچیرې روسیه په خنیت له خبرو اترو څخه ډډه وکړي زه فکر کوم چې دا به د هیواد لپاره خورا بدوي. په ورته وخت کې مارکو روبیو د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنډه کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره ولیدل او د ترامپ د وینې تویدو د مخنیوي د غوښتنې او د روسیې او اوکراین د جګړې د دایمي حل لپاره د معنا لرونکو ګامونو د پورته کولو پر اړتیا بیا ټینګار وکړ. سرګی لاوروف په ځواب کې ادا وکړه چې د اوکراین د جګړې د سولې حل لارې د موندلو لپاره دوه اړخیزه لیوالتیا شته، خو هغه د موسکو پر دې اړتیا ټینګار وکړ چې د اوکراین د جګړې اصلي لاملونه دې له منځه یوړل شي. د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا تایید کړی چې راتلونکې میاشت به په دوبۍ کې د ښځینه څلورو ټیمونو ترمنځ سیالي ترسره شي چې په جلا وطنۍ کې د افغان ښځو د فوټبال ملي لوبډله به هم پکې برخه ولري. متحده عربي امارات، چاد او لیبیا نورې لوبډلې دي چې په دې سیالیو کې به چې د اکتوبر له 3 څخه د اکتوبر تر 9 پورې دوام کوي لوبېږي. د فیفا یونایټس د لوبو په دې لړۍ کې به هر ښځینه لوبډله 3 لوبې ترسره کوي. د یادونه ده چې د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا په مئی میاشت کې په جلا وطنۍ کې د افغان ښځو د فوټبال ملي لوبډلې جوړولو ته اجازه ورکړه. د فیفا مشر جیانی انفانتینو د دغه اعلان په مهال ویلي و چې هڅه کوي په جلا وطنۍ کې د افغان ښځینه لوبډلې ته د دې زمینه برابره کړي چې د فیفا تر څارنې لاندې خپل ورزش او دوستانه سیالیو ته دوام ورکړي. فیفا دغه اقدام د دې لپاره کړی چې طالبانو په 2021 کال کې پر افغانستان د بیا واکمنېدو رئیس پر ښځو د کار، زده کړو او ورزش په ګډون پراخ محدودیتونه لګولي دي. او د آسیا د کرکټ په اتلولۍ کې چې په متحده عربي اماراتو کې روانې دي ټاکل شوې نن د پاکستان او بنګلادیش لوبډلې سره مخامخ شي. تېره شپه هند د 1.3 منډو په توپیر د بنګلادیش لوبډلې ته ماتې ورکړه. په دې سره هند فاینل لوبې ته لاره وموندله. د آسیایي جام پای لوبه د راتلونکې یکشنبه په ورځ ده.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
د پاک او مهربانه خدای په نامه السلام علیکم گرانو زده کون کو هیله لرم چی طول بجور روغ او صحت منده بایستی زه دیانا صالحی تاسو طول تا دا اوم طولگی دا کیمیا مضمون نهم لوستا شراغ لست ویم او هیله لرم چی دا درست رستنی شیبو پرمی ملتیا وکری گرانو زده کون کو زموج استاسو ننانی ورزی درسی موضوع دا اکسیجن د اکسیجن عنصر سلرم څپرکی نهم لوست اووم ټولګی د کیمیا مضمون د درشپیتمې صفې څخه تر شپږشپیتمې صفې پورې موږ تاسو در پام ولري ګر زده کوونکو د اکسیجن عنصر د کیمیا له نظره یو ډیر فعال عنصر بلل کیږي چې د یونانی کلمې اوکسی او جنس څخه اخیستل شوی چې معنا یې د ژوند لپاره یو اړین اسید جوړول دی چې سمبول یې په او توري یا د انګلیسي الفبا په او توري سره ښودل کیږي د اکسیجن عنصر چې دی د دوراني جدول په شپاړسم اصلي ګروپ او شپږم فرعي ګروپ او دویم پیریود کې قرار لري د اکسیجن اټومي نمبر مساوي په اته سره او اټومي کتله یې مساوي کیږي په شپاړس سره چې دا د عنصر هغه موقعیت په دوراني جدول کې موږ او تاسو ته بیانوي بل په همدې ترتیب موږ او تاسو ویل چې د اکسیجن عنصر یو هم د هغو عنصرونو د جملې څخه شمېرل کیږي چې زموږ او ستاسو په ژوند کې ډېر مهم او اړین بلل کیږي البته په ټولو ژوندیو موجوداتو په ژوند کې اړین بلل کیږي نو په همدې اساس موږ او تاسو راځو وایو چې اکسیجن په طبیعت کې په زیاته پیمانه په هوا کې په آزاد حالت د مالیکول په شکل او هم د مرکب په حالت د نورو عنصرونو سره یو ځای پیدا کیږي په آزاده بڼه تقریبا اکسیجن یو پر پنځمه برخه د هوا او د مرکب په بڼه بیا 8.8% د اوبو په جوړښت کې مهمه برخه لري 15.5% اکسیجن د ځمکې کتله او 15% بیا د انسان د بدن کتله د اکسیجن عنصر څخه جوړه شوې ده نو په همدې اساس اکسیجن زموږ او ستاسو په ژوند کښې یو ډېر مهم رول لري او په عادي حالاتو کښې اکسیجن یو بې رنګه بې بویه او بې خونده ګاز بلل کیږي چې نه خوند لري نه رنګ او نه هم په همدې ترتیب بوی رازو ګران زده کوونکو وایو چې اکسیجن په منفي 133 درجه کښې په مایع حالت او په منفي 238 درجې د سانتي ګرید کښې په منجمد حالت باندې بدلیږي یا هم منجمد کیږي چې دا هغه د تودوخې اغیزې وي کوم چې په د اکسیجن په عنصر باندې اغیزې یا تاثیر اچوي اکسیجن چې دی د موادو په سوځېدنه کښې زموږ او تاسو سره مرسته کوي خو د اکسیجن په نشتوالي کې کیدای سي چې مواد ونه سوځول سي ځینې وختونه په کیمیاوي تعاملاتو کښې د اکسیجن سوځولو ته اړتیا شته تر څو هغه کیمیاوي تعامل چټک یا هم د چټکتیا باعث سي راځو ګرانو زده کوونکو څنګه چې موږ او تاسو د اکسیجن عنصر موقعیت وپېژن په همدې ترتیب د هغه جوړښت او د هغه پیدایش فیصدی مو پیژندل اوس راځو د اکسیجن کیمیاوي خواص وایو چې د اکسیجن عنصر د کومو کومو موادو سره یا د کومو عنصرونو سره تعامل کولی سي او د کومو عنصرونو سره یا کومو موادو سره تعامل نشي کولی اکسیجن ګاز که څه هم موږ او تاسو ویلی یو ډېر فعال عنصر بلل کیږي د کیمیا له نظره نو په همدې اساس د فلزاتو سره او غیر فلزاتو سره د اکسیجن عنصر تعامل کولی سي نو که چیرې د فلزاتو سره تعامل وکړي د فلزاتو اکسایدونه موږ او تاسو ته په لاس راکوي او که چیرې د غیر فلزاتو سره د اکسیجن عنصر تعامل وکړي نو د غیر فلزاتو اکسایدونه په لاس راکوي او که چیرې بیا د فلزاتو او غیر فلزاتو نه بهر علاوه له نورو موادو سره د اکسیجن تعامل ترسره سي دا ډول تعاملات موږ او تاسو د اکسیدیشن تعاملاتو په نامه سره یاد زو ګران زده کوونکو د اکسیجن عنصر په کیمیاوي خواصو کښې موږ او تاسو لمری راځو د غیر فلزات سره د اکسیجن تعامل وایو. مثلا موږ او تاسو ویل چې د غیر فلزات سره چې کله اکسیجن تعامل کوي د غیر فلزات اکسایدونه موږ او تاسو ته په لاس راکوي. نو په همدې اساس موږ او تاسو یو عنصر چې یو غیر فلز دی په نظر کې نیسو او د اکسیجن سره تعامل وکړو چې هغه عنصر د سلفر په نامه سره دی. د سلفر سره د اکسیجن تعامل داسې چې د اکسیجن به اکسیجن عنصر به د سلفر سره تعامل کوي په نتیجه کې به موږ او تاسو ته د سلفر اکساید او یا هم د سلفر دای اکساید په نامه یو مرکب په لاس راکوي. لکه څنګه چې ګرانو زده کوونکو تاسو په دې ماده لک شي ویني چې د سلفر عنصر د چې یو غیر فلز عنصر دی د اکسیجن ګاز سره تعامل کوي چې په نتیجه کې موږ او تاسو ته سلفر دای اکساید په نامه یو مرکب په لاس راکوي چې سمبول یا فرمول داسې ویلی شو چې SO دوه سلفر دای اکساید. دا د غیر فلزات سره د اکسیجن تعامل دو. په همدې اساس یو بل عنصر هم په نظر کې نیسو چې هغه هم غیر فلز بلل کیږي، هغه لکه کاربون چې د اکسیجن تعامل د کاربون سره دی. داسې چې د تودوخ په موجودیت کې به موږ او تاسو اکسیجن سره د کاربون تعامل داسې ترسره کیږي چې په نتیجه کې به کاربون دای اکساید مرکب ترې جوړیږي. یعنی څه اندازه دوی ته تودوخه ورکول کیږي چې کله تودوخه ورکول سو په نتیجه کې اکسیجن د کاربون سره یو ځای کیږي تعامل کوي او د کاربون دای اکساید په نامه یو مرکب په لاس راکوي. چې دې ته موږ او تاسو د اکسیجن هغه کیمیاوي خواص د یا کیمیاوي تعاملات و د غیر فلزات سره نازو ګرانو زده کوونکو د غیر فلزات سره مو د اکسیجن تعامل ویل په دې برخه کې موږ او تاسو د فلزات سره د اکسیجن تعامل وایو چې اوس د فلزات سره څه ډول تعاملات تر سره کولای شي او څه ډول مرکبات تر سره خلاص راځي. ګرانو زده کوونکو که څه هم موږ او تاسو ویل چې کله چې اکسیجن د فلزات سره تعامل کوي نو معلومه در خبره ده چې د همغه فلزات اکسایدونه به موشته پلاس رکوی. یعنی د ډیر چې اکسیجن ګاز یو ډیر فعال ګاز دی په همدې اساس کولای شي چې د فعال فلزات سره هم تعامل وکړي په آزاد هوا کې. د بیلګې په توګه کله چې د سوډیم یو عنصر تاسو په نظر کې ونیسئ کچیرې سوډیم له تیلو څخه راویستل شي او بیا د هوا د اکسیجن سره په دې ډول داسې تعامل وکړي چې په نتیجه کې موږ او تاسو ته د سوډیم اکساید په نامه یو مرکب موږ او تاسو ته په لاس راکوي. دا د کچیرې بیا همدغسې په همدې اساس اکسیجن په هغه حالت کې چې د تودوخې او د نم په موجودیت کې کچیرې اوسپنه په نظر کې ونیسو د اوسپنې سره د اکسیجن تعامل ترسره کړو نو په نتیجه کې موږ او تاسو د اوسپنې اکساید په لاس راکوي. لکه څنګه چې تاسو په دې ماده لک شي ویني ګران زده کوونکو چې څلور اټومه اوسپنه یا فیریز هغه د څه سره د اکسیجن سره تعامل کوي چې ویل اخیره په نتیجه کې موږ او تاسو د اوسپنې اکساید په لاس راکوي چې اوسپنه او سوډیم خپله د دواړو ډوله عنصرونو چې دي د فلزات شمیرل کیږي فلزي خاصیت ځان څخه ښکار کوي. نو په همدې اساس وایي کله چې اکسیجن د فلزات سره تعامل کوي د فلزات اکسایدونه موږ او تاسو لاس راکولی شي. په همدې اساس ګرانو زده کوونکي د دې مثالونو مر علاوه کولی شي چې اکسیجن د نورو فلزاتو سره هم کیمیاوي تعامل ترسره کړي. ګرانو زده کوونکو په دې برخه کې موږ او تاسو د اکسیجن لاسته راوړل وایو. د اکسیجن چې دی د لومړي ځل لپاره په 1940 میلادي کال کې د یو انګلیسي ساینس پوه چې پرستلی نومېده د پاره له اکسایدونو یا د سیمابو له اکساید څخه یې اکسیجن لاسته راوړ او د اکسیجن نوم بیا یو بل عالم چې د لاویزیا په نامه یادېدل چې خپل یو فرانسوي ساینس پوه د اکسیجن نوم چې همدا اوس هم اکسیجن نومیږي هغه لاویزه کېښود او په همدې اساس یوه کیمیاوي معادله یې هم موږ او تاسو ته راکړې ده. لکه څنګه چې تاسو یې دلته وینئ د سیمابو اکساید دی چې د سیمابو اکساید د رڼا په موجودیت کې موږ او تاسو ته سیماب او په همدې ترتیب اکسیجن ګاز په لاس راکوي چې یو د هغه معادله ده چې د رڼا په موجودیت کې د لومړي ځل لپاره د پرستلی په نامه یو عالم د اکسیجن لاسته راوړلو معادله وه چې موږ او تاسو ته یې وړاندې کړله. په همدې اساس کولای سو چې د اکسیجن عنصر د پوتاشیم کلوریت د کلوریت څخه هم د اکسیجن لاسته راوړنه وای. په دې اساس چې موږ او تاسو په پوتاشیم کلوریت ته یوه اندازه تودوخه ورکوو او د تودوخې په نتیجه کې به موږ او تاسو ته پوتاشیم کلوراید او د اکسیجن عنصر به په لاس راکوي، لکه څنګه چې تاسو یې په معادله کې ویني. پوتاشیم کلوریت عنصر مرکب دی. دې مرکب یوه اندازه تودوخه ورکول کېږي چې د تودوخې په موجودیت کې به دوی تجزیه کېږي، داسې چې پوتاشیم کلوراید به ورڅخه جلا تجزیه سي او په اکسیجن عنصر به مرتبسته په لاس راکړي، چې دا دوهمه کیمیاوي معادله ده د اکسیجن د لاسته راوړلو. په همدې اساس یو بل معادله یې هم مرتبسته وړاندې کړې ده، هغه داسې چې د هایدروجن د پر اکساید تجزیه څخه مرتبس کولای سو چې د اکسیجن گاز یا د اکسیجن عنصر شکو تری لاسته راوړو. دا چې د هایدروجن پر اکساید د منګانیز ډای اکساید د کتلیس په موجودیت کې به اوبه او اکسیجن بوجو تاسو ته په لاس راکړي، لکه څنګه چې تاسو په دې ماده لک شي ویني د منګانیز ډای اکساید په موجودیت کې موږ تاسو وینو چې په نتیجه کې اوبه او اکسیجن ورڅخه لاسته راځي. ګرانو زده کوونکو، کله چې موږ تاسو د اکسیجن لاسته راوړل وویل، اوس کولای سو چې د اکسیجن استعمال یا د کارولو ځایونه باندې هم پوه سو چې د اکسیجن څخه په کومو کومو ځایونو کښې استفاده کېږي. لومړی راځو ګرانو زده کوونکو، که څه ووایو موږ او تاسو وویله چې د ټولو ژوندیو موجوداتو لپاره د هوی د تنفس یوه ښه سرچینه اکسیجن بلل کېږي. په همدې اساس راځو په نورو ځایونو کښې هم کولای سو چې د اکسیجن څخه استفاده وکړو. لومړی داسې چې اکسیجن په اکسی اسیتلین مانند څراغونه دي، چې هغو څراغونه د فلزاتو د لیم کولو او د فلزاتو د پرې کولو لپاره د اکسیجن عنصر څخه استفاده کولای سو. دوهم همدا ډول کولای سو چې د زیات فشار په وسیله اکسیجن په کپسولونو کښې ځای پر ځای کړو او بیا یې تر سیندونو لاندې د ځمکې د اتموسفیر د باندې ورځني کوم کارونه چې ترسره کېږي هغه کښې موږ او تاسو کولای سو چې په همدې اساس په تنفس کې ورڅخه کار واخلو. دریم هغه ناروغان چې د هوا د اکسیجن څخه نیغ په نیغه ګټه نشي اخیستلی، له خالص اکسیجن څخه په تنفس کې ترې ګټه اخیستلی سي. په همدې اساس په ځینو مصنوعي سپوږمکیو کښې او په هغو راکټونو کښې چې په زده توغول کېږي، د سون مواد یې د خالص اکسیجن په واسطه سوځول کېږي. او په پای کې هم همدارنګه ویلی شو چې د حیواناتو او نباتاتو په تنفس کې د اتموسفیر اکسیجن په مصرف رسول کېږي. ګرانو زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسو د اکسیجن د استعمال ځایونه یا د اکسیجن د کارولو ځایونه چې څه ډول په کوم کوم ځایونو کښې موږ او تاسو کولای سوای چې د اکسیجن عنصر څخه استفاده وکړو. په همدې اساس راځو د لوست په دې برخه کښې چې د ارزونې برخه ده. په همدې ځای کښې به موږ او تاسو ته یو څو سوالونه راکول سوي دي، همدې سوالو ته به موږ او تاسو په ګډه سره ځواب وایو. چې لومړی سوال موږ او تاسو ته وایي، د اکسیجن عنصر په څو درجو د سانتي ګریډ کښې منجمد کېږي. دوهم سوال ګرانو زده کوونکو، د اکسیجن عنصر په کوم ګروپ او په کوم پریود کښې موقعیت لري؟ د دې عنصر هغه موقعیت به یې څرګندوو. دریم، د اکسیجن د لاسته راوړلو دوې معادلې ولیکي. هغه کیمیاوي معادلې چې اکسیجن عنصر څخه لاسته راوړل کېدی هغه به ورته لیکو.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خپرونه.
سلامونه، نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ ګرانو زده کوونکو. هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحتمنده به یاستئ. زه دیانا صالحي تاسو ټولو ته د اتم ټولګۍ د کیمیا مضمون نهم لوست یا وروستی لوستر یو ځل بیا ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع د مالګې، چې د اته اتیایمې صفحې څخه پیل پر شپږ نوېمې صفحې به پای ته ورسیږي. چې زموږ او تاسو اتم څپرکی نه هم لوست یا هم وروستی لوستی. لازو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تیر لوست کښې ولوستل چې تیزاب او الکلی څه ته ویل کیږي. د تیزاب او الکلی ترمنځ تعاملات مو وویله، او په همدې ترتیب هغه دوه نوه تیزاب او الکلی موږ او تاسو وویل چې د هغوی څخه مالګې لاسته راځي. اوس راځو په مالګې باندې بحث کوو. مالګه خپله یوه جامده کریستلي ماده ده چې د تیزابو د منفي آیون یعنی آنیون څخه او د الکلیو د مثبت آیون یعنی کیتون د تعامل په پایله کښې لاسته راځي یا هم منځته راځي. د مالګې تعامل چې د خپله له مالګې سره او همدارنګه د مالګې تعامل د تیزابو سره او د الکلیو سره یا هم د الکلیو او فلزاتو سره تعامل اجرا کیږي، او په نتیجه کښې مختلف مرکبونه لاسته راځي. چې راځو موږ را تاسو لومړی د تیزابو او د الکلیو څخه د تعامل څخه یا هم د دوی د تعامل په واسطه د مالګو جوړېدنه وایو. چې مالګه خپله هغه وخت جوړېږي چې د تیزابو د هایدروجن آیونونه د یوه فلز د مثبتو آیونونو او په همدې ترتیب یا هم د نورو مثبتو آیونونو په وسیله کیدای شي چې بې ځای شي او موږ او تاسو ته مالګه په لاس راکړي. لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کې یا په دې کیمیاوي معادله کښې وینئ چې موږ او تاسو هایدروکلوریک اسید یا هم د مالګې تیزاب لرو چې د سوډیم هایدروکساید الکلی سره تعامل کوي. په دې ځای کښې به د هایدروجن آیونونه یا هم مثبت آیونونه او یا هم کیدای شي چې په همدې ترتیب د کلورین منفي آیونونه چې شي بې ځای شي، او په نتیجه کښې موږ او تاسو ته مالګه په لاس راکړي. لکه څنګه چې دلته وینو چې د هایدروجن عنصر د سوډیم عنصر په همدې ترتیب کلورین د سوډیم سره او سوډیم د هایدروجن عنصر ځای ونیو، چې په نتیجه کښې سوډیم کلوراید مالګه ورڅخه لاسته راځي او یوه اندازه اوبه په لاس راکوي، یو مقدار اوبه. او په همدې ترتیب په دوامو معادله کښې موږ او تاسو وینو که چیرې د مالګې تیزاب یا هایدروکلوریک اسید واخیستل سي د امونیم هایدروکساید الکلی سره تعامل وکړي، په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې امونیم کلوراید مالګه او یو مقدار اوبه په لاس راکوي. او په همدې ترتیب ځینې وختونه د تیزابو او د الکلیو تعاملونو ته د خنثی کېدو تعاملونه هم وایي، چې دا تعاملونه هغه وخت رامنځته کیږي چې دلته دواړه یعنی هم الکلی او هم تیزاب قوي اوسي. داسې نه چې یوازې الکلی قوي اوسي خو تیزاب ضعیف، او یا هم تیزاب قوي اوسي خو الکلی ضعیف، یعنی دواړه به قوي وي، چې په نتیجه کښې د قوي الکلی او د قوي تیزاب په نتیجه کښې موږ او تاسو ته مالګه په لاس راکوي او یو مقدار اوبه هم په لاس راکوي، چې دغه ډول تعامل ته د خنثی کېدو تعامل ویل کیږي. راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې د مالګو نوم ایښودنه وایو، چې د مالګو نوم ایښودنه څه ډول ترسره کیږي. د مالګو د انګلیسي نوم په لیکلو کښې موږ او تاسو د کین څخه وښي طرف ته یا هم د چپ څخه وراس طرف ته موږ او تاسو د مالګو نوم ایښودنه لیکلی سو. داسې ترتیبولی سو چې لومړی به د کیتون نوم اخیستل کیږي او بیا به د انیون نوم اخیستل کیږي. که څه هم کیتون کیدای شي چې ځینې وختونه دا کیتون فلز اوسي او یا هم کیدای شي چې غیر فلز اوسي، نو که چیرې په هغه صورت کې فلز اوسي کیتون، موږ لومړی د کیتون نوم اخلو او په همدې اساس وروسته د انیون کلمه ذکر کوو. د بیلګې په توګه تاسو وینئ په دې مثال کې سوډیم کلوراید. سوډیم کلوراید چې بل نوم یې هم د خوړلو مالګه ده چې روزمره موږ او تاسو په ورځني ژوند کښې ورڅخه استفاده کوو، نو لومړی موږ دلته د کیتون نوم واخیسته چې سوډیم دلته کیتون او کلورین دلته انیون ده، نو لومړی د کیتون نوم واخیستل کیږي او بیا په نتیجه کښې موږ او تاسو ته وایو چې سوډیم کلوراید. او په همدې ترتیب سره مګنیزیم فلوراید، لومړی باید د کیتون نوم واخیستل سي او بیا د فلورین نوم واخیستل سي لکه تاسو چې دلته وینئ. او کلسیم نایتریت، په همدې ترتیب سره موږ او تاسو لرو چې سوډیم سلفیت، او په همدې ترتیب سره المونیم سلفیت وایو. دا موږ او تاسو نوم ایښودنه په هغه ساده ډول سره، خو که چیرې زین وختونه داس پیشیر چې هغه فلزات کله تعامل کوي دلته کېدای شي چې فلزات د خپل ویلانسونو په اساس باندې د مختلفو ویلانسونو پر اساس د تیزاب او یا هم کېدای شي د انیونونو سره دوه ډوله مختلفې مالګې جوړې کړي. نو په دې صورت کې موږ صرف د مالګې د کیتون سره یوازې او یوازې د او یو اس او یا هم آی سی کلمه یا هم وړستاری یوځای کوو. د بیلګې په توګه موږ او تاسو دلته وینو چې په دې ځای کښې د اوسپنې په سلفیټ کښې موږ او تاسو وینو د دوی ویلانس دوه دی مثبت دوه دی. نو کله چې مثبت دوه سه موږ او تاسو وویل چې د او یو اس کلمه ورزیاتوو چې دلته وایي چې فیروس سلفایډ او په همدې ترتیب سره دلته بیا تاسو وګورئ ویلانس یې مثبت دی نو فیریک سلفایډ وایو او په همدې ترتیب سره دلته بیا وایي چې کپر برومایډ چې ویلانس یې مثبت یو دی کیتونه مساوي دي په مثبت یو سره دوه ډوله مالګې لاسته راکوي چې کپر برومایډ او په همدې ترتیب کپروس برومایډ وایو. دا په هغه صورت کې که چیرې د فلزاتو ویلانسونه هم وجود ولري. زه ګرانو زده کوونکو د مالګو فزیکي خواص وایو چې مالګې په کومو فزیکي خواص پر اساس باندې موندل کیږي یا هم لاسته راځي. لومړی خو موږ او تاسو وویل چې مالګې چې دي خپله له فزیکي خواص څخه یو هم دا ده چې خپله مالګې جامدي او کریسټلي او ماتیدونکي مرکبات دي. خپله جامدي دي خو کریسټلي او ماتیدونکي مرکبونه دي. دوی چې دي په مختلفو رنګونو سره موندل کیږي چې یو هم د مالګو د ویلې کېدو ټکی او هم د دې په دې ترتیب سره د دوی کثافت چې د یو له بل سره توپیر لري او یو تعداد یې هم کېدای شي چې مالګې په اوبو کښې په زیاته اندازه سره حل سي خو یو تعداد یې بیا په کمه اندازه حلیږي. هغه مالګې چې په زیاته اندازه سره په اوبو کښې حلیږي هغوی عبارت دي لکه موږ او تاسو مخکې مو ویله سوډیم نایټریټ مالګې. دوی چې دي په اوبو کښې په زیاته اندازه سره حلیږي خو هغه مالګې چې په اوبو کښې په کمه اندازه سره حلیږي هغوی لکه موږ او تاسو کلسیم کاربونیټ مالګې. دا چې بیا دي هغه مالګې دي چې یا هم د هغو مالګو د جبله څخه شمېرل کېږي چې په اوبو کښې په ډېر کمه اندازه سره حلیږي او په همدې خاطر یا هم موږ او تاسو په ځینو ویلې شوي حالت او همدارنګه د مختلفو مالګو اوبلن محلولونه چې دي هغوی د برېښنا تېرونکي هم دي یعنې کېدای شي چې د برېښنا جریان د خپله ځانه تیر کړي ځکه چې خپله مالګې په خپله اوبلن محلول کښې په خپلو اړوندو آینونو باندې ټوټه کېږي او یا هم تفکیک کېږي. نو په همدې اساس دغه آیونونه چې د مثبتو او منفي چارج لرونکي وي په دې اساس په یو برېښنایي سرکټ کې موږ او تاسو لپاره مثبت آیون د کتود خواته او منفي آیون د انود خواته حرکت کوي چې د دوی د حرکت له امله په نتیجه کښې یو د برېښنا ګروپ روښانه کېږي او یا هم یعنی یو برېښنا تولیدیږي. نو په همدې اساس وایو چې ویلې شوي حالت یا اوبلن حالت کې مالګې محلولونه تیروي خو په جامد حالت کښې مالګه د برېښنا تېرونکي نه دي. ګرانو زده کوونکو دا د مالګو فزیکي خواص وه چې موږ او تاسو وپېژندل. اوس نو مالګې کیمیاوي خواص هم لري چې د مالګو کیمیاوي خواص څه ډول دي. د مالګو کیمیاوي تعاملونه چې دي د هغوی د کیمیاوي خواصو څرګندونه کوي که څه هم موږ او تاسو وایو چې مالګې د کومو کومو مرکباتو یا هم د کومو مرکبونو سره تعامل کولی سي د الکلي سره تیزاب سره همدغه تعاملات چې دوی ترسره کوي دا خپله بیرته د مالګو هغه کیمیاوي خواصو یادونه او یا هم ښودنه کوي چې مالګې هم له تیزابو سره هم له الکلي سره او په همدې ترتیب د فلزاتو سره او په عین وخت کښې د نورو مالګو سره هم تعامل ترسره کوي چې په نتیجه کښې موږ او تاسو ته مالګې په لاس راکوي نوي الکلي ګانې په لاس راکوي نوي تیزابونه په لاس راکوي په همدې ترتیب فلزات هم په لاس راکوي. نو راځو موږ او تاسو په دې معادلو کښې وینو چې زیات وخت په معمولي ډول سره تعامل هغه وخت موږ او تاسو ته ښي خواته یا هم مخ ته ځو چې یو غیر منحل مرکب ورڅخه جوړ سي او یا هم لاسته راسي لکه تاسو چې په دې لاندې معادله کښې وینئ که چیرې موږ او تاسو وګورو د مالګو تعامل د تیزابو سره دلته په دې ځای کښې موږ او تاسو باریم کلوراید چې دا خپله یوه مالګه ده باریم کلوراید د ګوګړو تیزابو او یا هم د سلفوریک اسید سره تعامل کوي. کله چې د دوی دواړو ترمنځ تعامل تر سره سي، دلته باریم سلفیټ موږ ته په لاس راکړي، او په عین وخت کې د مالګې تیزاب هم په لاس راکړي. که څه هم موږ او تاسو ویل چې د دوی څخه مختلفې مالګې، نوي تیزابونه، نوي القلیګانې لاسته راځي. چیرې بیا د مالګو تعامل د القلي سره ترسره سي، په دې ځای کښې بیا سوډیم، موږ او تاسو وینو چې سوډیم کاربونیټ د کلسیم هایدرو اکساید سره تعامل کوي. دوی په نتیجه کښې موږ او تاسو ته بیرته کلسیم کاربونیټ په لاس راکوي. کلسیم کاربونیټ مالګه ده چې موږ او تاسو ویل دا په اوبو کښې په لږ اندازه حلیږي، او په همدې ترتیب سوډیم هایدرو اکساید یوه القلي ده چې موږ او تاسو ته په لاس راکړې ده. که چیرې مالګې تعامل د فلزات سره ترسره سي، لکه دلته